په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې موزه احمد الله کوربه يم، سلامونه او نیکی هیلې مې قبولې کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو، سعودي عرب لخوا لګول شوو سفري بندیزونو او د مومند ضلع اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر سنه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. پاکستان ډیموکراتیک موومنت وایي د مارچ په 26مه د حکومت خلاف لاریون پیلوي. په پاکستان کې په 1300 ساتونکو کې د کورونا وایرس له وجې 350 کسان مړه شوې دي. او د بخښنې نړیوال سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو د فعالانو د خوشي کولو لپاره دی غږ پورته کړی. د خبرونو تفصیل. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه د لاریون پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز او نور ګوندونو استازو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. له غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې د مارچ په 26مه باندې ټول هیواد احتجاجي لاریونه اسلام آباد ته راټولېږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې پی ڈی ایم با د پیپلز ګوند لخوا د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د ووټ یا له اسمبلیو د استعفو په تجویز د سینټ د الیکشن نه وروسته غور کوي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د ولس پر رایو منتخب شوی او د خپل واک موده به پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 350 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 1300 ساعتونو کې 1402 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر 15 لک او څه باندې 150 ته رسېدلی دي. د فبروري تر 15مې له دې وایرسه په پاکستان کې 1,386 کسان مړه شوي دي، خو تر 15 لک او 50 زیاتې بیرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې نن د فبروري 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځې په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالي ښودل دي. کشمیر د گاونډي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې پر سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه هم شوي دي. هند کشمیر خپل نه بېلیدونکي برخه یا اټوټ انګ بولي، خو پاکستان وایي چې کشمیریان د دې فیصلې حق لري چې د کوم هیواد برخه جوړېدل غواړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو اته فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره دی بې لس ځنډ مداخلت وکړي. په دوی کې سلور بلوچ او سلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایی په واضح توګه غیر منصفانه بللې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان مرستیالې مشرې ډیانا التاوې د فبروري په 14مه په یو بیان کې ویلي چې په نږدې موده کې بلوچو او اهوازي عربو ته د مرګ سزا ورکولو دا جدي اندېښنې راولاړې کړې دي چې ایراني چارواکي د مرګ سزا په نسلي لګکۍ او عام ولس کې د ویرې خورولو لپاره استعمالوي. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلای د دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي. نوموړی به د فبروري په 14مه خپل کار پیلوي. جیمی فلای ویلي خوشاله دی چې د چیلنجونو په دې ډک وخت کې د آزاد اروپا راډیو مشري کوي. نوموړي زیاته کړه چې د آزاد اروپا راډیو په ټولو کارکونکو او خبریالانو ویاړ کوي چې د بابا د فشار او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود خپل صحافتي بشپړتیا او ادارتي ازادۍ ته ژمن دي. او بل خبر دا چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ مهال پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي. دا میچ چې په راول پینډی کې روان دی، پرون پاکستان ټاس وګټلو لومړی یې د بیټنګ کولو فیصله وکړه. د دوو میچونو د سیریز لومړی میچ پاکستان ګټلی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نا تر اگست میاشت پوری با په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وای
کلمه جدید مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او هغه شروع کړو.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځینې بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب لخوا لګول شوي تازه سفری بندیزونو په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکي اندېښمن کړي دي.
زما اقامه سیده په 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اقامه ایکسپایر سو بیا سیم زه له سعودي له نسم کلایمم نه یم.
او د مومندو خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند دیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. رازو د لومړی رپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د مارچ په 26مه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډي وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایق حکومت نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د ولس په ووټونو منتخب شوي دي او د واک خپل موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پی ڈی ایم کے شامل ٹول گندون آباد سنٹ پر انتخاباتوں کے دیو بل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک پر راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو با له سینټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سینټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسپانه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص سینټ نه د ټاکلي. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ڈی ایم ویان د میافتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکوو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلۍ او راغلي بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
اوریدونکو د اسرار عالم مومند رپورٹ مو اوریدو چې د پی ڈی ایم لخوا د حکومت پر ضد د مارچ په شپږشتمه نیټه د لانګ مارچ اعلان نیټه په اړه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. رازو د یو بل رپورٹ طرف ته ځنی حکومتي وزیران او د تحریک انصاف یو شمیر غړي د پی ڈی ایم لخوا د استفاګانو ورکولو د نیټه بدلولو په اړه ویلي چې دوی به کله هم استفاګانې ورنکړي، خو پی ڈی ایم اتحاد کې شامل ډلې جمعیت علماء اسلام فی صوبائی ترجمان عبدالجلیل جان بیا وای چې دوی د قانوني پوهانو سره خبرې کړې وي او هغوی ورته ویلي چې استفاګانې ورکولو باوجود د سنت انتخابات ودرېدل ممکنه نه دي، نو دا وجه وا چې د سنت تر انتخاباتو وروسته به د استفاګانو ورکولو په حق له فیصله کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لخوا د استفاګانو ورکول نیټه د جنوري په 1 تیره شوې او دغه اتحاد پرون د فروری په 4 یو ور بیا ویلي چې دوی به د سرټ اف پاکستان د انتخاباتو وروسته په استفاګانو ورکولو غور کوي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د استفاګانو ورکولو د نیټې ختمېدو وروسته ځینې حکومتي وزیرانو په خپل ټویټر پاڼو رقم لیکل کړي، لکه د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چوزري 4 وړاندې لیکلي وړاندې مې ویلو چې اپوزیشن ډر په سیاسي توګه د وړو لاس کې ورغلي، د دوی مقصد یوازې خپل جایدادونه بچ کول دي، نو ځکه یوه ورځ لانګ مارچ، بل ورځ استفاګانې او په درېمه ورځ د درنا ورکولو اعلانونه کوي. د حکومتي وزیرانو لخوا د دغه شان ټویټونو په ځواب کې د اپوزیشن ګوندونو د پیژندل شوي سیرو لخوا حکم ځوابونه نه دي ورکړل شوي، خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پختونخوا ترجمان عبدالجلیل جان سره مې رابطه وکړه. ورنه مې وپوښتل چې آیا د اپوزیشن د استفاګانو د نیټې بدلولو سره خو به په اپوزیشن د خلکو اعتماد کم نشي؟ نو ده وویل چې د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې استفاګانې ورکولو سره انتخابات په آئینی طور بیا هم نشوي څارېدلی، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو خپله حکمت عملي بدله کړې ده.
خبر پوئی جی دغه استعفا مسله چې وا دا یو قانوني خبره وا، نو آئین کوم شکون دی دغه په لار کې راکوتو، نو آئین دغه شک مطابق د سنت کې د حساب څو فیصله یو مني بدل تک کا چې سنت الیکشن اوسی نو بیا د نه پس د استعفا معاملہ وا او چې تیږي ټول استعفا د مشرانو په جیبونو کې پروت دی الحمدلله، او چې کله سنت الیکشن شي د استعفا اپشن به استعمالیږي.
د جنوري په 1 د پلاننګ یا منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی او د لیکلو اوریدل مې دي چې نن کومه استفاره روانه ده، او د بیا نور لیکل هم کړي او اخیره کې ورسره په اردو ژبه کې ټرند جوړ کړي ورسره لیکلي دي د عمران خان استفا او د خندا د پاره په الفاظو کې ها 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 هم ورسره لیکلي. په خبرونو کې کالم لیکونکي او خبريال شمس مومن هم د پاکستان په سیاست جوړ نظر ساتي. شمس مومن وای چې دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت د اپوزیشن د تحریک نه یریدلې، ځکه حکومتي وزیران نمائندگان او د واکمن ګوند سره تړاو لرونکو نن وختونه یوازې دې ته ناست دي چې په اپوزیشن ګوندونو تنقید وکړي. نو ورنه مې وپوښتل چې ستاسو په نظر اپوزیشن کمزور دی او که حکومت زورور دی چې د اپوزیشن ګوندونو کومه غوښتنه لا هم نه ده منل شوې؟
د یو لس پاټو اتحاد دی او دا چیرې هم ممکن نه ده چې دا ټولې پاټۍ دی بیخي په یو اواز باندې په یو مقصد د پاره چې یو ځای حکومت سره هغه قوتونه اوس هم ملګری دي، څوک چې د هغوی په شا باندې د مخکې نه ولاړ او څوک چې ویلې کېږي څنګه چې پی ڈی ایم حکم شران هغه دغه الزامات لګی چې دغه قوتونو په وجه باندې د حکومت کې راغلي دي، نو هغه چې تر څو پورې د هغوی د شان اخواشوي نه، نو زما په خیال د پی ڈی ایم د طرف نه دوی ته داسې ډېره برای راست خطره نه ښکاري.
د عبدالجلیل جان په وینا د سنټ د انتخاباتو او په شپږشتم مارچ لانګ مارچ پورې دوی وخت په وخت د حکومت ضد مظاهرې او جلسې هم جاري ساتي. 13 د جیو ټلویزیون په ټویټر پاڼه د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سید لخوا یو کرښه بیان کړې کلي شوي چې دوی لکه اپوزیشن ګوندونو کې دومره زړه نشته چې استفاګانې ورکي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
د ماشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې ماشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته په خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر اگست میاشت پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي، خو د بلدیاتی نظام پخوانی ناظمان بیا وایي باید انتخابات نور ونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتی انتخابات په 3 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 6 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د فروری په 14 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی دوی د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولی.
کله موږ د دې مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکي بلدیتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست چې کوم هغه حتمی ډیټا و هغه مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل ته رسیدلی دی. سوای په خیبر پختونخوا کې په خبر ډسټرکټ کې هډکوارټر هیډ کوارټر
مشال ریڈیو سر خبر کی دا سوابی دا رزلٹ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی اوی یو نیم کال تیر شو چی دا خیبر پختونخوا دا بلدیاتی انتخابات و مدا ختم شوی. خود وی نوی نی چی الیکشن کمیشن و حکومت دا انتخابات وکڑی
پکار خدا و چی اخپل وعدے پورا کروی اپا دا دو کال زمون دا تحصیل دا شبہ کی بلدیاتی نظام ختم شوی دے طول نظام اولار دے و ٹیموگان و اغیطا ټول اختیارات په لاو شوی نی نو دا مشکلات چې لاول خو الیکشن موډ کې دی نه کو دی الیکشن اوم کې نو دومره اختیارات ته ټیموګان استعمال کو چې دی بیا راتلون کې ناظمانو سره دی بیا کو اپریشن بالکل نه کې پکا خدای چې پټې وی کړو اوس هم دی دی موډ کې نه دی. خو زموږ خواهش دا دی چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی پکا راځي چې زر کر زر دا الیکشن وکي او دغه چې د اینوم خلاف ورزی دا
د دې ناظمانو وینا ده چې د بلدیاتی انتخاباتو څلور کلن موده په کال 2019 کې د اگست 28 سرته رسیدلې اور دی الیکشن کمیشن دا قانون مطابق دا دغه مودی ختمی دو رستو پدری میاشتو کی بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن دا یونیم کال تیرے دو باوجود ہم انتخابات و نکڑل. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوال نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
د پاکستان سیاسي حالات او د بلدیاتی انتخاباتو په اړه مو رپورټونه واوریدل. اوس درته د تعلیم په اړه یو څو رپورټونه دراوړو. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځنې بدلونونه راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په نوو قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه یې هم جوړ کړي دي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواری په خپل رپورت کې راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو ته وای د مقصد لپاره د نو څوکیو منظوري شوې ده.
پوسونه سینشن شوې دي مخکې په ټول فاټا کې په یو ای ایو هغه ته وی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اوس هغه چې کله دا مر شو نو ډسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوړ شو. خو دې سره لاندې نور چې کوم سپورټنګ سټاف ته یا د دوی سبارډینیټ سټاف پوسټونه سینکشن شوی دي لکه ڈی او فیمیل نشته دی، ڈپٹی ڈی او میل نشته، ڈپٹی ڈی او فیمیل نشته. دغه شانته درې تحصیل دي، په هر تحصیل کې یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فیمیل پکار دي او دغه رنګې په هر تحصیل کې دوه درې سرکل وي نو په هر سرکل کې یو ای ایس ڈی او وي اسسټنٹ سب ډیویژن ایجوکیشن آفیسر ورته وي او دې سره به د ډیپارټمنټ د ډیسټریکټ خو سټرینتن شي او ان شاء الله چې دې سره به کوالټی ایجوکیشن راشي او کارونه به تقسیم شي. بلدالې چې کار به زر تر کیږي او بلدالې چې ویزټس به کیږي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې اوس قبایلی ضلعو ته ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم غځول شوی او د مور پلار او استادانو په ګډه اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیغ په نیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرچ شوی.
ای ایم ای وتوی ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي د دې ډیر ښه رول دی او دا سونا مسنگ فیسلٹی چې د تمګه پرووایډ کړ نو دا د دوی مرهون مننت مخکې با د اپارټمنټ دا مسله و چې بس هم دا سی اپارټمنټ کې د میرټ لحاظ نو نو دوی دا یو کارو کې چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سر این ٹی ایس پترو سر باندھے پمیرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی او چی کم پمیرٹ کے راضی اگی تا اپوائنمنٹ داغی اپوائنمنٹ آرڈر کی.
مدنی فعال فاروق پردے پا خیبر کے دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دای پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچے دا بدلون پاڑا وائی.
خدا دا چې وو ساغه د منیجمنت کیډر ناراضي او امید دی چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګ افیشنسي زیاته شي. هغه نه علاوه چې دوی خه اقدام اغسته دی هغه پیرنټ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي. هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دي. دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنټل کارونه هم کولی شي په سکول کې دننه واړه واړه هم جوړی. په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د منیټرینګ وا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت 618 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې 200,000 ماشومان زده کړې کوي او د 13 ترګرۍ په وخت پکې څه باندې 1.5 سرکاري سکولونه وران شوي وو خو په هغه کې ځنې مرمت شوي ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او 1400 سکولونو د بیا رغولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو اورئ. زمنګ پرونه هر ورځ تاسو په www.mashalradio.com باندې نیخ پنیغه هم اوریدل شي. د سحر نه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې. بل ریپورت دراورو د قبایلی سیمو ورسته پاتیوالی لکبله د پاکستان حکومت دغه ځای زدکونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پونتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو. کله چې په 2013 کال کې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې نو حکومت ویل چې اوس به د قبایلی زدکونکو دا برخه دوه برابره کوي. خو زدکونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له همدې لکبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټه له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو 10 کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ صدر خیال زمان اور اکسی د فروری په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج پسې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینئرینګ یونیورسټیانو کې کوټه دوه چنده زیاته شوه خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ خو پهله غوښتنه دا ده چې د دوه کالو دوپاره ډبل شو نو باقي اته کاله چې کوم دي هغې دوپاره دي هم بس ډبل شي. هر کال موږ دا احتجاجونه او دا درنې او دا چیزونه نه شو کولی. اول چې سټوډنټان ماشومانو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او پاغه کې زهش دا خو لکه زمونږ حق هي زمونږ مراعات دی دا هم سره مطلب لکه وادي شوی دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراعات تاسو ته ملاويږي
خیال زمان وای د قبالی سیمو د انزمام مخکې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټه د هرې ایجنسی په حساب 38 سیټونه و دی وای په خیبر پختونخوا کې دا شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دوه چنده زیات شي یعنی هر ضلع ته به شپږ دېرش سیټونه ورکوي د ټرایبل یوث موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي
پفټر ریفورمز کی مونږ سره د لیکل شوی دی چې تاسو د کوټا او د سکالرشپ په بل لاسو کار پورې برقراره یو فکرابل کیږي د سره سره چې کوم ایچ سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي په دې چې تیر کلم ډبل او دوی چې کوم دي اوس هغه ایچ سی سیټونه چې کوم دي ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي حکومت نه مطالبه ده چې فوري تور د سټوډنټانو وخت نور مزه یې کوي دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړی دي خو زمونږ پی ایم سی سره مرابطه ده دې یو هفته ټایم ورکړی ایچ سی ولا دی وایي چې لکه څنګه تیر کړم
دوباره جدا یو سلو نهویش او د بلوچستان یو سلو پنځه تیر سیټونه مقرر شوی خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلی ضلعو لپاره سوارلس او د بلوچستان لپاره پنځلس سیټونه مختص کړي دي دوی غوښتنه کوي چې هماغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټه مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټه د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلي چې دغه مسله هوار کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي نوموړي ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي
نورمال په کمیټه کې د باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا په کار دی زر تر زر بار سیمړي چې سی والا مرغوس نه چې سی والا دا ول اریجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو دا 215 پته څوک راځي پر دې ستان باندې او ته مرس کال شي پر کو خرش البته سیټان سی دی دا بیا پی ایم ڈی سی ور کې مختلف کالجز کې دا نمبر 2 ته نوټس ور کړی و چې تاسو په کار د دې سپیوار ته کې دننه نوټیفیکیشن یو باسترو څه ستل نه دی نو لس تاریخ مړ بعد د میټینګ راغوښنه
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نه شو البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 1 مارچ په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه ته ویلو چې لدوی سره د فندونو کمی دی نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټه زیاته کړي خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال ریډیو تویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلی ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي
پدې باندې باقی ده چې ورک شوې دی او د سټینډینګ کمیټې فیصله ده د دوه چنده کې دوه غم راغلي ده او مزید د پاره موږ د قومي اسمبلی نه د سپیشل کمیټې چې موږ جوړ کړه دا غم مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبي دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی له دا ټول مسالې حل کړو سپیشل فند اخلو 47 ارب روپے فند زموږ پروت دی د قومي اسمبلی د پټ چې په پاشه وي نو ان شاء الله دا ټول مسالې به پر روان یو سو میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنې او نه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي د پاکستان حکومت تر 2013 کال د مئی په دیرشمه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه
سازونه سنځیرونه په پختونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځید سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
اوریدونکو مشال رادیو اوري په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه لاریون پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه چې په دا غونډه کې د پیپلز کول د مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز او نورو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې د ویډیو لینک له لارې برخه واخیسته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سنادری 50 کسان مړ شوی دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بیپانې تر مخه د غوارس په 13 رښتو ساتونو کې 1202 کسان وهلي چې دا ډول په دې هواد کې په کورونا وایرس تاختو کسانو ټول شمیر 15,00,000 او سباندې 150,000 ته رسیدلی دی. د فبرری تر 15مه له دې وایرس په پاکستان کې 1,386 کسان مړ شوی دي. په پاکستان کې نن د فبرری 15مه د کشمیریانو سره د یووالي ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کشمیریانو سره یووالی ښودل دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقوقو اته فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره به له سزنده مداخله وکړي. په دوی کې سلور بلوچ او سلور عرب فعالان شامل دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایی په واضح توګه غیر منصفانه بللې ده. د آزاد اروپا راډیو د ډایرکټرانو ډلې جیمی فلای دغه نشریاتي ادارې نوې مشر ټاکلې. نوموړی به د فبرری په 14مه خپل کار پیلوي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویمه ورځ دا مهال پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي آوټ شول. دا وخت جنوبي افریقا بیټنګ کوي او په شپږ اورونو کې 26 رنزونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي آوټ شول.
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. راځو د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 2-3 پیل شوې ده. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا 500,000,000 یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووېډ-19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمی دا رپورت واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2م پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټه په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دې چې یو څه شي انفارمیشن لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجھاولې، یا چې سمجھاوي هم کې پیسہ دغه شي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نه بل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهیدان ایدیل خلچ کم دی، لکه اوس مثال ڈاکٹر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقے واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلګ ورته وویني چې ادا ایدیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نوموړی زیاتوی ډاکټران ته په لومړی سر کې د واکسین ورکولو یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا ده. نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی. یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرته نه دی خوښ کړی.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړی هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید-19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر 4 نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 5.5 کروڑ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووید-19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي، خو تر 5.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسان شمیر شاوخوا 5.5 لک ته رسیدلی دی. د فبروري تر 4 د کووید-19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي، خو تر 5.4 لک زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ویډیو اوري. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي، د مقامي دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزې بوزي. بلخوا حکومت وایي چې دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنیره راکوی.
په غریزه سیما چترال کې د تحفظ حقوقی چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 3 لسیزو کې له چتراله لسو زرو ډیر خزه بهر واده شوی دی چې خواوشا 22 پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وجل شوی دی. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نو موړې ذاتوی
دا دلالان چې کم دی د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا د مو واده ل راځي خلک هغه دلالانو په ترو راځي هغه پر رضا کې او هغه د شکار کې چې 5-6 لک روپۍ دی خلکو نه علي دې کور ولول هغه زموږ څخه چې روایت رواج دی کنه 50-60 هزار روپۍ یا لک روپۍ بس اور کی یا روپۍ پکې د کېل خلکو لا مور دې دلال چې کوم د خپل جیب لا چی مونږ اوس ورته کمیټي او ټیم جوړ کړی چې دا فائنډ اوټ کوو چې څومره ایگزیکټ چې څومره بهر وادونه شوی دی دا چې 10,000 نه تقریبا به شوی دی.
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پرمختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره ښه شي او د ښځو د حقونو لپاره دې قانون سازي وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د ډیر ځنډ نه وروسته بالاخر روان کال د جنوري په 15 د یو قانون په منظورولو سره په ښځو کورنۍ تشدد جرم ګرځولی دی. خو د ښځو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نه کیږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په کار ده چې د دې د اثرات په ماشه کې نور ګورو نو زموږ سره ډېر مضبوط قوانین پکار دي او ډېر کلیر قوانین پکار دي. کلیر ځکه کومه چې هغه بیا عام خځې ته چې کمی سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیدن نه پوهیږي چې هغه هم په هغه سیز پوهیږي او بیا د هغه قانون په حصول کې هغه ته اسانېني او خندان وته نه. په دې کې دا وایم چې زموږ سماجي ورکر دي زموږ سیاسي ورکر دي زموږ د حکومت ادارې دي دا ټول به سر دغه کوي او ځکه یو دي ټول به د دې قوانین جوړولو او به د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم دا پریکټیسز چې کوم دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هر چا مذهبي او عیني حق دی نو څه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچه د پیسو په بدل کې د ښځو ورکولو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامی انتظامی او ولس سره په شریکه کار کوي.
زمون جو حکومت راغلی دی اوټ اف ڈسٹرکٹ واده چې کوم دی دا بالکل 100% نه دی 30% پر راغلی دی ځکه چې اوس مونږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کوي هغه ویریفای کوي سرٹیفیکیٹ راوړي هر څه بس چک کوي دی. اوس نور مونږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کوي نو هغه تمام ډاکومنټس به ورکړي. کم ڈسٹرکٹ نه چې څوک راځي واده نه هغه به التنا ڈی پی او نا ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ راوړي تا مونږ اسٹک کوو د ریجسٹریشن په ستاسو باندې. بلکې د مونږ هر چا خپل مرضی دی په دې کې هوسته چا باندې تاسو حکومت په باندې نشي لګولی چې تاسو نور مور کا دا خو نشي کېدی.
د یادونې وړ ده چې چترال د پاکستان هغه برخه ده چرته چې د ښځو د خودکشي یا ځان وژنې شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوښۍ ودونه دي. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی د مومندو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دوی ګیلمن دي چې له بهره خلک راځي او دغلته کارونه کوي خو د سیمې خپل خلک ترې بې برخې دي. بلخوا د وابډې محکمې چارواکي وایي چې دغلته زیاتره د مومندو خلکو ته نوکرۍ ورکړل شوې دي. په دغه اړه له سیمې د صوبایي اسمبلۍ استازي نثار مومند د پېښور ډیویژن د کمشنر سره خبرې هم کړې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عوامي نیشنل ګوند په مومند ډیم کې د نوکری او نورو سہولتونو غوښتنه کړې. دوی وایي هغه خلک چې دغه بند په جوړونه کې مزدوري کولې زیاتره پکې بیروزګاره شوي او په کور کې ناست دي. عثمان خان د شهید باندې اوسیدونکي دي. درې میاشتې په مومند ډیم کې د کارګرانو هغه عملی له چې دغلته اوسیږي ورلې د استوګنې ودانۍ جوړولې خو د درې میاشتو مزدوري نه پس بیروزګاره شوي.
په دا
د لیبر کار بم کول دا مکانونه هم تازه ول لا بم لګولو دا بر سیلنګ بم کولو کنه مزدوري خو به دغه شل پنځه زره روپۍ تنخواه به سادې بله به دغه شل څلور پنځه زره به د خوراک وي دغه شل زره روپۍ به بچت کور ته راوړلې نو موږ یې داسې موږ سره داسې کار وکړو چې موږ دغه لیبر د دې علاقې د دامان پنځه شپږ کسان په چوټۍ راوختېدلو دا درېمه میاشته چې په کاله ناست یو او موږ ته وایي کرونا ده او تیسونه بند دي او دا یوه غټي
د مهمن ډیم په جوړونې اخترانو شمېر خو تر دې دمه نه دی معلوم خو د وابډي د محکمې د چارواکو په وینا چې دغلته د کارکوونکو شمېره له دوه زرو زیاته ده دوی وایي چې دغلته په روزګار اخته تنانو کې زیاتره خلک د مومند دي خو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وایي چې له ټولو زیات شمېر کارکوونکي پکې د خیبر پختونخوا نه د بهر ورتلونکو دي
چې ګوره نوکرۍ جلته ټول په صوبه پنجاب کسان دي د اپریشن نه متاثره شوي دي هغه ټول هلته پنجاب ته ځي او دغه لاسو دي مزدوریانې کوي او تعلیم یافته تعلیم یافته خلک لهذا زه د عرض کوم چې موږ سره هر قسمه خلک شته دي هغه ټول څه دي چې موږ یې اکثر نظر انداز کړو موږ ورته پرېږدي هم نه
عوامی نیشنل ګوند سره د تړاو لرونکي او د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن پوینا چې دوی د ډیرو احتجاجونو وروسته د کمشنر پیښور ډیویژن سره په ځینو خبرو سلا شوي او ممکنه ده چې د دوی ډیر غوښتنې ورته ومنل شي
نږدې ده چې هغې کې ډېرې مسالې حل شي ما سې وایي د یو نه چې موږ د دوو کلو د بجلۍ غوښتنه کړې وه نو هغوی وویل چې د بجلۍ مسله زموږ په هغه کې نه راځي نو دا به موږ ته مشکلات لري
مهمن ډیم په 2019 کې شروع شوی او د پوره کېدو کال 2040 مقرر شوی د وابډي محکمې او د مهمندو کمشنر انتظامی هغه وخت ویلو چې دغه ډیم کې به دوی ځای خلکو ته هغه نوکری او یا مزدوري خامخا ورکوي چې دوی کولی شي خو خلک بیا د نوکرو د نه ملاوېدو شکایت کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفري بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دي د کرونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له درې منیټې څخه د شلو هیوادونو د وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ واوري
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیہ، ہند، جاپان، متحدہ عرب امارات، فرانس، اٹلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عربیه د وګړو پر ورتګ بندیز لګولې دی چې د فروری له څلورمې عملي سو البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای سي سعودي عرب ته سفر وکړي دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول خو د چوټانو لپاره کور ته تللي ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی دی په رخصتۍ کور ته تللی او د فروری پر اتمه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی دی
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي کامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زل سعودي له نسم کلایمم نو يم زما کامکه 8 تاریخ ایکسپایر
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لکه پاکستانیان کار کوي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزا ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي خو په ریاض کې اوسېدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا سې لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب
د دعوتون د پارم یو ویزه لګي هغه ته د ایگزټ ری انټری مطلب د وطن او بیا دراتلنو د اجازه نامه وای دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د تازه اوس نو چې کم خلک په هغه ایگزټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدای غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دی غدي بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفر بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغو کې د یو شمېر کسانو کاري ویزه ختمه شوې وي په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلونو راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کورته ستونسو نو هم دا مهال سفر بندیزونه ولګیدل نوموړي د فروری په 14 نیټه مشالې ډټول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې خو د سفر بندیزونه لکه ویزه ختمه شوه او اوس له شاوخوا یو کال راځي هڅه کوي چې له کمپنۍ بل ویزه ترلاسه کړي خو بریالي شوی نه دی
دا یو کالو شنو باس انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي نو یو کالو شنو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی نو پرابلم دی باس کولونو ملونو پرې خو فیسونه میسونه ولا کوم راوړو وتا بیا کوم څه یو عامو لاړو ختم شو کنه یو کال کې 15-20 لاکھ نقصان شو زما په دا داسې وشو کنه چې زه هلته خپل ځای باندې خپل ډپټي ته تللی وی نو زما به تنخواه چالو او میاشت 1,20,000 روپۍ ما ګټلې خپلې سر زما حساب پاتې دی 1,00,000 روپۍ
د عابد علي شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه شوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولېشله البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې یو اربع سفری بندیزونه ولګیدل
غلای په چټی را غلای و د کورونا نه مخکې را غلای او کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې و پلیټ وو کورونا نه ولګې دا 7 دن 8 دن وا دا 20 پیلا نه دا مخکې بل پیلا چې دا 13 پیلا نه وو برابری نہ راجی
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی نوموړي د فروری په 14 مشالې ډټول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزه ور خرابه نه کړي
خرچہ نہ گلے کچیری زلاڑا میں نے زما دا ویزا دا لاس زی پما بندے دا مسرب زی دا مسرب تا وان انم پما راجی ٹکٹ خو باسیت للی فلاس سورا جو کی زلاڑم لاڑم کنا زما ویزا ختم ہا 15 لاکھ روپے ما انت پنج لگ وجی جی نو دا جی جی مسرب خود سے کچ سو سو اسلام آباد تلاڑم دے زائی تلاڑ سا زائی تلاڑ سا کر نا ٹیس واکا پما ونی بیخ زیاد خرچہ لاغن
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر 3 نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان درلود د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر 8 نیټه پاکستان ته ولاړ شي خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولې
خورو جمله غوړې او ټیکټ مې هم چون کې کړل سفری په بندي نه مخکې مې کړو خو تاسو ته هم فتدا او حالات هم د سیدی اجازه نه راکې چې یاره دغه یاره خو زمونږ سره ده چې مخکې هم د سیډر مرګری تلې دی او هغه د هغه د وجې نه ډیر متاثر شوې دي چې چونکې بیا غ پلیټونه بنو په دغه حواله لکه مونږ ته دغه خطر هم ډیر مخې ته کېدل نو د وجې نه مونږ خپل هغه تل چې کم دی هغه کینسل کړو
سعودی عرب یوازی د پاکستانی پرورتک بندیز لگولی خو کچوک لسعودی و تلغاری نو اجازه لری چولارسی د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,9,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورځخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري د دېګ خبري غړی اخري رپورت دراورو. د سواد سین څخه لتیرو څو کالو راهسه شګې کانی او باجری راويسته کیږي. ځای خلک او د چاپیریال ساتونکو وایي چې دغه ټول عمل ناقانونه دي او د سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخوا ځای چارواکي وایي چې په دغه لړ کې اقدامات کړي دي او د زنو کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړي دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات لوی سیند چې تر کالام نه لنډاکی پولیس لپاس 100 کیلومتر اوږدوالی لري، پکې د ودانو لپاره ځای خلک چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي، کانی باجری او شګې راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې دغه عمل بې ترتیبه دی او دې سره نه صرف تازه اوبه متاثره کیږي بلکې د سیمې خایس، سیلګرۍ او فصلونو ته هم لوی زیان روان دی.
کمنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغلی و، نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو حلو زلو باندې دوباره آغا سیلابونو ته دعوت ورکاو او د آغا سین آغا نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی آغا ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو 100 روپو په ایوس کې ملاویږي، خو موږ دا نی نو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته موږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیا خان وایي چې دغه سیمه یو 100 کاله وړاندې د شینکی ډکوه. اوس د سیند په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سیند څخه کاڼي او باجری راوستل کیږي. باجری او شگی جمع کون کے یو تن چنم نہ خائی وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمای کې دوی ته اجازه ورکړو چې کار روان شو، اوس پرې بندیزونه ولګول.
موږ د دې شګي باجرانو د کارونو ټول خو غریبوالي زلا سل کوي. دا سیم کو چې کل په کل شي دا سیم بیا ډکی خو زموږ په تا یو زره کسان دا بیکار شي. دا کړه دې پلان واره په دې څنګه په روزي نو دا کسان مده کې بیکار شي، ترش مشینوال بیکار شي، دا ټول خلک موږ بیکار شي. نو موږ د حکومت دې خوښ راګي چې موږ د بل کار جوړ کې موږ دا کار نه کوو.
د سواد پسند کې د شګو او باجری وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ایدنټیفای
کړي وښ پېتا موږ د باجری او شګو وستو پلانټونه په نخ کړی چې پکې صرف اوه د قانون مطابق دي د غنور پېتا ناقانونه دي په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي د هغو ګاډي شاولې او نور مشینري مو بند کړي د ټولو تحصیلونو انډستری چاپیریال ساتنې او مدنیت محکمو ته چې په دغه کار کې اهم کردار ادا کوي د مرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلي او کار پرې روان دی د سواد پسند کې د ناقانونه کانو شګو او باجرۍ راوستو په عمل ځایي اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ صنعت سره تړلي خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړی او د حکومت څخه دغه عمل ودرولو غوښتنې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد